کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازری رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت څاروان وړاندې کوم، اوري چې په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي له طالبانو غوښتي چې د خبرو میسته ور وګرځي. د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د دې سات خبرونه لرو چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څه مهمو خبرونو ساتي کې ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې واک ته ورسیږي. په ننګرهار کې وي 14 یو ملکي وګړی وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. او د ملګرو ملتونو د اټومي څار اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې. د خبرونو تفصیل: ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې واک ته ورسیږي. دغه څرګندونې په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان پرون د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د کتنې پر مهال وکړې. د ایران سفیر ونه ویل چې د هغه هیواد چارواکو څه وخت طالبانو ته دا خبرې کړې دي، خو د طالبانو د قطر دفتر یو لوړپوړي پلاوي په دې وروستیو کې ایران ته سفر کړی او هلته یې له لوړپوړو چارواکو سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه که د ایران د سفیر لقب ویل سوی چې هیواد یې په افغانستان کې د اوربند او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې ملاتړ کوي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان حکومت د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په جوړولو کې د ایران پر رول ټینګار کوي. په ننګرهار کې وي 14 یو ملکي وګړی وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویلي چې دا 14 نن سهار د بهسود ولسوالۍ په رنګ روډ سیمه کې په یو لاسي کراچۍ کې د ځای پر ځای شوي ماین له کبله سوې ده. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې هم په یو شخصي موټر کې مقناطیسي ماین چاودلی. د ننګرهار د والي دفتر د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې هم یو کس وژل سوی او یو بل ټپي دی. د دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ملګرو ملتونو د اټومي څار اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیمو جامد مواد یې تولید کړي دي. دغه اداره دا خبر داسې مهال ورکوي چې تهران د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر نوې ادارې فشارونه زیات کړي چې پر دې هیواد لګول سوي بندیزونه لرې کړي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې رئیس رافایل ګروسي د دې ادارې غړو ته د تېرې دوشنبه پر ورځ وویل چې څارونکو یې تایید کړی چې ایران د اصفهان په اټومي تاسیساتو کې د 3.5 ګرامه جامع یورانیم تولید کړی دی. که څه هم دا په دې بڼه غنی سوی دومره زیات یورانیم نه دی، خو له هغو کېدای سي په اټومي وسله کې کار واخیستل سي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون څخه خپل هیواد په 2013 کال کې وایست او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. له هغې راهیسې تهران هم په تدریجي ډول په دغه تړون کې خپلې کړې یو لړ ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. په لوړه کچه د یورانیمو غني کول یې پیل کړل او همې په اټومي تاسیساتو کې پرمختللي سنتریفیژونونه نصب او فعال کړي دي. د کرملین د منتقد او فساد ضد مخکښ فعال الکسی ناوالنی میرمن یولیا له روسیې جرمني ته تللې. نوموړی پرون له مسکو څخه په یوه الوتکه کې فرانکفورت ته رسېدلې ده. جرمني ته د هغې د تلو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي خپره سوي. د جرمني د دویچه ویله تلویزیون د راپور له مخې یولیا نه ده لیدل سوې چې د فرانکفورت د هوایي ډګر له ترانزیته دي وتلې وي، خو له هغې سره په الوتکه کې سپرو یو شمېر مسافرو تایید کړی چې هغه په الوتکه کې وه. په اوس وخت کې د هغې میړه الکسی ناوالنی په مسکو کې بندي دی. د روسیې یوې محکمې د فبروري په 2 ناوالنی د مخکیني تعلیق بند څخه د سرغړونې په خاطر په 2 کاله او 3 میاشتو تنفیزي بند محکوم کړ. د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره د هغه ملاتړو د مسکو په ګډون د روسیې په ډیرو ښارونو کې مظاهرې وکړې چې په ترڅ کې یې په سلګونو کسان د روسیې د امنیتي چارواکو لخوا نیول سوي دي. او وروسته خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیر میاشت د ولسمشر په توګه د دندې تر پیلېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل چینایي سیال سره پر ټلیفون خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې بایدن له شي جین پینګ سره په خبرو کې د چین د اقتصادي جبري او غیر عادلانه پالیسیو په هنګ کنګ کې د ځپنې په شینجین ولایت کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې او د تایوان په ګډون په سیمه کې د چین د ځواک ښودنې د زیاتېدونکو اقداماتو په اړه خپلې اساسي اندېښنې څرګندې کړې. د نړۍ د دغو دوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو اړیکې د اقتصادي، سیاسي او بشري حقونو پر سر د اختلافاتو له امله له ډېرې مودې راهیسې ترینګلې دي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې چین یې د کورونا د خپرې سوې وبا مسؤول بللی، د تیر کال له مارچ میاشتې وروسته له شي جین پینګ سره خبرې نه وې کړې. سپینې ماڼۍ وایي بایډن او شي دغه راز د کورونا وبا، د روغتیایي خوندیتوب، د ګډو ننګونو، اقلیمي بدلون او د وسلو د پراختیا د مخنیوي پر مسالو خبرې وکړې. بایډن پرون مخکې تر دې له پینټاګون څخه د کتنې پر مهال ویل چې د چین په وړاندې د امریکا پر پالیسۍ به له سره کتنه وکړي. ولسی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې څرګندونو کې په نړۍ کې هم د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر بایدن پرته له دې چې د کوم هیواد مخصوصا د افغانستان نوم واخلي، وویل چې په نړۍ کې باید جګړې په مسؤلانه ډول پای ته ورسیږي. د خبرونو پای.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د اروپای اتحادیه ځانګړي استازي پر طالبانو ژغ کړی چې د سولې خبرو ته حاضر شي. د پکتیا د زرمت اوسیدونکو ویل وو کلونو راهیسې په دې ولسوالۍ کې طالبانو د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. په غزنی کې د جګړو له لاسه نور بنګریوالي کار نشي کولی. د ننګرهار د خشتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په کار بوخت دي.
موږ ساجي مرا سوي چې موږ دا کار نه کوو، مخته بیو درې متره دغه کیږي چې کاشکې زما مخته پونځه زم تلم وته.
نن د طبيعي علومو په برخه کې د جنو او شتو نړیواله ورځ ده. په دې موضوع هم راپور لرو. زموږ اخلاق آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه د سهار له وو د ماشام تر وو په منځنۍ څپه دولش پښنوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې مخکښ شزي پروګرام لرو. په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړی استازي له طالبانو غواړي چې بیرته د خبرو میز ته ور وګرځي. رولان کوبیا بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د سفرونو په غبرګون کې ویلي سوله او د حل لارې موندل له افغانانو سره د خبرو په میز کې ترلاسه کېدای شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون پر روانو ناامنیو اندېښته ښودلې او غوښتنه یې کړې چې په دوحه کې د سولې مرکچیان باید د وینې بهېدنې پای ته رسېدو لپاره حلې ځلې وکړي او خبرې نتیجې ته ورسوي. په دې موضوع راپور لرو چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او دې مسلې پر افغانانو سربیره د افغانستان د دولت نړیوال شریکان هم اندېښمن کړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی رولانډ کوبیا وایي سوله او د افغانانو په خوا کې د یوې حل لارې موندل له افغانانو سره د خبرو د میز له لارې شونې ده. کوبیا تیر ماخوستن په یو ټویټ کې لیکلي بهرنیو هیوادونو ته سفرونه هغه بشپړ حاکمیت بیرته نشي ترلاسه کولای چې له ډیره وخته یې تمه کیږي او دغه راز بهرنی اغیز هم نشي کمولی. کوبیا خپل دغه ټویټ هم په کابل کې د ایران د پخوانی سفیر محمد رضا بهرامی د ټویټ په جواب کې کړی. بهرامی لیکلی که طالبان غواړي ثابته کړي چې له خپل تیر حالته یې فاصله اخیستې او پر اختیا سیاسي هوکړې ته ژمن دي، باید د سولې خبرو ته بیا وګرځي او له جګړو لاس واخلي. د طالبانو د قطر دفتر مشرتابه په دې وروستیو کې پاکستان، ایران، مسکو او ترکمنستان ته سفرونه وکړل او د دې سفرونو پر مهال افغان دولت هم وویل چې طالبان باید د دې کار پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. بل ورته ول مورز له دوه نه د افغان دولت د مرکچی پلاوی او شمرغړی هم بیرته هیواد تستانه شول او مسولینو یې لامل هم شخصی او کورنی موضوعات یاد کړی دي. د سولې خبرو ته له طالبانو د بیرته ورګرځېدو غوښتنې داسې مهال کیږي چې افغانستان کې لا تاوتریخوالی هماغسې روان دی. یوازې پرون چهارشنبه پلازمینه کابل کې درې چاودنې وشوې چې د پنځمې حوزې د امیر په ګډون یې دوه تنه ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل. تر دې یوه ورځ وړاندې د کابل لویدیځ باغ داود سیمه کې یوه برید کې د میدان وردګو ولایت د کلیو د پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون د دغه ادارې څلور کارکوونکي ووژل شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وایي هیواد کې د وینې سیل روان دی او په خبره یې د جګړې د پای ته رسولو مسؤلیت خپله د افغانانو دی. میرمن شهرزاد پر خپله ټویټر پاڼه په یوه ډول د دوحې په خبرو هم نیوکه کړې او لیکلی دي په داسې وضعیت کې ولې دوحه کې د خبرو دواړه لوري د وینې تویدنې پر مخنیوي تمرکز نه کوي. موږ هڅه وکړه چې له طالبانو وپوښتو چې څه وخت بیرته بین الافغاني خبرو ته حاضرېږي، خو د دوی مطبوعاتي مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل. دوی بیا له دې وړاندې ویلي چې بین الافغاني خبرې نه دي درېدلې او په وینا یې خبرو کې دومره ځنډ طبیعي چاره ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې له نږدې اووه کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو په ښوونځیو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د دې ولسوالۍ نجونې زده کوونکې وایي زرګونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او د افغان چارواکو تر څنګ له وسلوالو طالبانو غواړي چې د زده کړو لپاره دې اسانتیاوې رامنځته کړي او دوی ته دې د ښوونځیو ته د ورتګ اجازه ورکړي. نور حال په دې راپور کې
په پکتیا کې د لری پروتو ولسوالیو د هغو زده کوونکو لپاره چې په مرکز ګردیز کې خپل زده کړې کوي په څلورو پړونو کې د یوې مجهز لیلیې د جوړېدو چارې بشپړې شوې. د پکتیا ولی محمد حلیم فدی وایي په دې ودانۍ د پوهنې وزارت له پراختیایي بودیجې شپږ څلوېښت میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې له دې وروسته به د زده کوونکو په واک کې ورکړل شي. دای وایي له دې لیلیې به دوه سوه څلور اتیا زده کوونکي ګټه پورته کړي.
ډېره مهمه او اساسي ودانۍ ده چې تقریبا له دوه نیم سوه نه زیات په دې کې محصلین به لیلیه کېږي. څومره مصارفات یې هغه پورته اجرا کوي، بودیجې نه منظوري طبي دي دا پروسه یې لږ ځنډانې کړی.
د انور په نوم یو تن زده کوونکی هم د لیلیه جوړېدو ته خوښ دی او له مسؤولو چارواکو غواړي چې په دې لیلیه کې بې وزله وړ کسانو ته لومړیتوب ورکړي.
دنی باید هغه خلکو ته وسپارل شي چې هغه د ولسوالۍ او د هغه د لر پرتو ولسوالۍ څخه راځي. داسې نه وي چې هغه خلکو ته چې د واسطو یا د پیسو په زور دغلت جینه ونیسي او هغه خار ته هم نږدې وي.
د پکتیا په یو شمېر ولسوالیو کې د ناامنیو د باکیفیته ښوونځیو کموالی او یو شمېر نورو ستونزو له امله ګڼ زده کوونکي د منځنیو او لسي دورې زده کړو لپاره د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راځي. د دې ولایت مدني فعالان وایي له هم په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دې ولایت یو تن مدني فعال جمعه ګل افغان وایي
کال دو کال مخکې سره درې مکاتب پټي پرسوي دي په راتلونکي 2021 کال کې دا زموږ غوښتنه ده. دا خپل حقوق دي غواړو.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای زای وای د محل په مرکز او ولسوالیو کې د شپږو ښوونځیو د جوړېدو چارې روانې دي او وایي هیلمند چې په راتلونکي کال کې به د یو سلو درې ښوونځیو د جوړېدو چارې هم پیل شي.
یو سلو درې ښوونځي په پکتیا کې تر څومره معلومات لرم د لسو ښوونځیو بودیجه موږ ته دلته پکتیا مرکز ګردیز ته رسېدلی ده. شپېته پروپوزل د ښوونځیو انټر شوي دي. تر څومره چې زه معلومات لرم د انکشاف دیات د اقرا د برنامې له ټیم څخه
په پکتیا کې د غزي ببرک خان زدران په علي لیسه کې د لیلیه دغه څلور پوړیزه ودانۍ په داسې مهال جوړیږي چې لا هم د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې د ناامنیو او یا هم د ښوونځیو د نشتوالي له امله زیاته برخه زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي.
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي
په حنا
زموږ مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نستمو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټا ترانزیټي سوداګریزه هوکړه د دریو میاشتو لپاره تمدید شوه. د افغانستان سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د دې هوکړې د تعدیل په موخه اوس هم د افغانستان او پاکستان مذاکراتي پلاوی یو بل سره په خبرو بوخت دي. د ښاغلي احمدي په خبره په پام کې ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیټي سوداګرۍ نوې هوکړه د نړیوال سوداګرۍ سازمان د اصولو او نړیوالو معیارونو پر بنسټ لاسلیک شي. نوموړی زیاتوي د پاکستان اسلامي جمهوري دولت کابینې هم د دریو میاشتو لپاره د اپتا غځول تایید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اپتیکا په اتمه ناسته کې چې په اسلام آباد ښار کې ترسره شوې وه، د پاکستان دولت له افغانستان څخه غوښتي وو چې د اپتا نوې هوکړه به د نړیوالو سوداګریزو اصولو پر بنسټ ترسره کوي. په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د وریجو حاصلات ډېر شوي دي. د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت وایي سږ کال د وریجو حاصلات د تیر کال په پرتله 15% زیات شوي دي. د دې وزارت ویان د اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل روان لمریز کال د وریجو حاصلات 4,000 میټریک ټنو ته رسیږي. په داسې حال کې چې تیر لمریز کال افغانستان کې د وریجو حاصلات 3,300 میټریک ټنه وو. د ښاغلي رستمی په خبره په 19 ولایتونو کې نږدې 5,000 هکټار ځمکه کې د وریجو کښت ترسره شوی دی.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري د امریکا ولسمشر جو بایدن لخپل چینایي سیال سره په لومړي ځل ټلیفوني خبرو کې د پیکینګ د اقتصادي پالیسیو په دې هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو او نورو مسئلو په اړه خبرې کړې دي. د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پر یو شمېر چینایي چارواکو او تجارتي شرکتونو بندیزونه لګولي وو او کمونست ګوند په شینجن ایالت کې په بشري جنایتونو تورن کړی وو. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې د چین مشر شی جین پینګ په بیگانه یو ټلیفوني خبرو کې ښاغلی بایدن ته ویلي چې د امریکا او چین ترمنځ اختلافونه د حل وړ دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندي کړي.
سپینې مڼې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي ولسمشر جو بایدن لخپل چینایي سیال شی جین پینګ سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د پیکینګ د ظالمانه او غیر عادلانه اقتصادي پالیسیو، په هنګ کانګ کې د دیموکراسي پلو او معترضانو د ځپلو، په شینجن کې د بشري حقوقو د سرغړونو او د تایوان په ګډون په سیمه کې د خپل ځواک د خودلو د اقداماتو په اړه خپل اساسي اندېښنې په ډاګه کړې. د دې دوه لویو اقتصادي قدرتونو ترمنځ اړیکې د ځینو اقتصادي او سیاسي لانجو او د بشري حقوقو د مسایلو پر سر ترنګلې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ چې چین په نړۍ کې د کورونا وایروس په خپرونو ګرم باله، د تیر 2020 کال مارچ میاشتې وروسته هیڅ کله هم له ولسمشر شي سره خبرې ونه کړې. د چین د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې ښاغلي شي ولسمشر بایدن ته وویل چې دواړه هیوادونه په خپلو کې اختلافونه لري، خو دا اختلافونه حل کیدای شي. د دې راپور له مخې شي همداراز له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د تایوان، هانګ کانګ او شینجن په ګډون د چین په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنو سره باید احتیاط وکړي. د ولسمشر ټرمپ د جمهوري ریاست په وروستیو ورځو کې متحدو ایالاتونو پر یو شمېر چینایي چارواکو او تجارتي شرکتونو بندیزونه ولګول او اعلان وکړ چې د چین کمونست ګوند په شنجن ایالت کې د اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو پر وړاندې په بشري جنایتونو لاس پورې کړی. د پیکینګ او واشنگتن اړیکې همداراز په هنګ کانګ کې د دیموکراسۍ پر پلویانو د چین د حکومت د ځپونکو اقداماتو له کبله هم ترنګلې شوي. د سپینې ماڼۍ بیان زیاتوي چې بایدن او شي د کورونا وبا د خپرېدو په نړۍ کې د روغتیایي امنیت پر وړاندې د پرتو ستونزو، د اقلیمي بدلون او د وسلو د کنټرول په اړه هم خبرې وکړې. په داسې حال کې چې واشنگتن او پیکینګ د ډیرو مسایلو پر سر اختلافونه لري، بایدن ویلي دي چې دای په هغه صورت کې چې د امریکا او د امریکا د متحدانو ګټې په کې نغښتې وي، له چین سره د عملی او د مثبتې نتیجې پر بنسټ د تماسونو ساتل غواړي. د څارونکو په باور د دې تماسونو یوه برخه به له چین سره سوداګري وي. په داسې حال کې چې مخکینی ولسمشر له چین سره د تجارتي جګړې ډګر ته په یوازې ځان وردانګلی وو، ولسمشر بایدن پرون له پنټاګون څخه د لیدنې پر مهال اعلان وکړ چې د چین پر پالیسۍ به بیا کتنه وشي. چارواکي وایي دا بیا کتنه به ځینې مهمې برخې لکه استخبارات، ټکنالوژي، په سیمه کې د امریکا پوځي حضور او له پیکینګ سره دو اړخیز دفاعي اړیکې راونغاړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د فبروري 12مه د طبي علومو د زده کړې په برخه کې د نجونو او ښځو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د شمیرو له مخې نجونې او ښځې اوس مهال د طبي علومو، انجینرۍ، ټکنالوژۍ او ریاضي زده کړو په برخه کې یوازې 10% ونډه لري. په دې راپور کې د دې نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د طبي علومو د زده کړې په برخه کې د نجونو ونډې ته کتنه شوې ده.
کله چې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د زده کړو په اړه غږیږو، بېله شکه چې د هیواد د روباټیک ټیم مو ذهن ته راځي. هغه څوک چې په دې برخه کې له خورا ډېرو لړو ژورو لیدو وروسته ځانونه تر دې ځایه را رسولي. د مخکښ فکر یا روباټیک ټیم مسؤوله فرزانه نیکپور وایي په دې برخه کې بیلابیل کارونه کړي دي.
په 2018، 2013 او 2019 کلونو کې مو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړ. په هر سیالۍ کې به هغه کسانو چې سیالۍ برابرې کړې وې موږ ته سوژه راکوله او موږ به روباټ جوړو. ځینو سیالیو کې به مو ورزشي، ځینو کې کرنیز روباټ جوړ کړل. سږ کال مو بیا د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې څلور دستګاوې چې د وینټیلیټرونو بدیل او د میکروب ضد جوړې کړې.
مګر په افغانستان کې بیا هر انجلۍ دومره بخت نه لري، ځکه ډېرې له دوی د دودیزو او ټولنیزو ستونزو، محدودیتونو او بندیزونو سربیره جګړې مجبوره کړي چې په کور کې پاتې شي. که څه هم د افغانستان په ښوونځیو کې 50% نجونې دي، ولې دا شمېره بیا د لوړو زده کړو برخه کې یوازې 28% ده. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي د قانون له مخې د نجونو لپاره د لوړو زده کړو د کولو په برخه کې هیڅ ډول خنډ نشته. د دې وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان:
در تمام بخش های آموزشی برای دختران توجه لازم صورت گرفت.
په ټول خونیز و برخو کې نجونو ته ځنګړي پاملرنه شوي او د ځنګړو میکانیزمونو په درلودو سره ورته د لوړو زده کړو ښه چانس برابر شوی. د طبي علوم او ساینسي زده کړو په برخه کې هم نجونو ته ځنګړي پاملرنه شوي او هم دا اوس د طبي او ساینسي علوم په برخه کې یو ډیر شمېر نجونې په زده کړو بوختې دي.
خو رسمي شمیرې بیا بل څه وایي. د کابل پوهنتون د محصلانو چارو د معاونیت د ډیټابیس او راپور ورکونې مدیر محمد شهیم رحیمی ازادي راډیو ته وویل یوازې په دې پوهنتون کې د انجینرۍ په برخه کې 40%، کمپیوټري برخه کې 33%، او د فزیک، ریاضي، بیولوژي او کیمیا په برخه کې 20% نجونې په زده کړو بوختې دي. خو له دې ټولو سره سره د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره په دې هڅه کې ده چې د تخنیکي زده کړو، مهندسۍ او ریاضي په برخه کې د نجونو ونډه زیاته کړي. دا اداره غواړي چې د اس ټی ایم په نوم د زده کړو یو مرکز جوړ کړي. اس ټی ایم د تخنیکی، مهندسي او ریاضیاتو لند نوم دی. خو د زده کړې موده اوږده ده، مګر د دې څانګې لارویان لتیر تر اوسه ډېرې نارینه دي او په ډیر ګمان چې نجونې ورسره چندان لیوالتیا نه لري. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د مسؤلانو له قوله اس ټی ایم مرکز به د کابل پوهنتون په انګړ کې جوړ شي. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ رئیس حکیم شاه هاشمی ازادي راډیو ته وویل:
د دې انسټیټیوټ په اوله مرحله کې د ساينس، ټکنالوژي، تشبث، هنر، آرت، ریاضي سایه تدریس کیږي. دا انسټیټیوټ دوه تعلیمي دورې لري چې یو یې له لسم څخه دولسم پورې او دویمه دوره له دولسم څخه تر سوالسم دوره پورې ده. همدارنګه مونږ لنډمهاله کورسونه په دې انسټیټیوټ کې لرو چې یو کلن دوره کیږي.
خود زده کړو له دې ډول سره ولې د نجونو لیوالتیا کمه ده؟ د ټولنیزو چارو کارپوه اسکر موسوي وایي د خلکو په ذهن کې د دې ډول زده کړو د پیچلتیا، ننګونو او ستونزو په اړه غلط تصور د نجونو ونډه راکمه کړې ده. شمیری خی چې اوس مهال په نړۍ کې 10% کې څیړونکي خزینه دي. له همدې کبله شاید د طبي علومو، مهندسۍ، تخنیک، ریاضیات او نورو په برخه کې د نجونو کمه ونډه نړیواله ستونزه وي.
به هم د ښځو په ارتباط، غزنی چې یو وخت په کوڅو کې بنګړیوالو په ډاډه زړه بنګړي خرڅول او دا ځای د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای وو، اوس د دوی لپاره په یوه ناامنه ځای بدل شوی دی. د غزنی یو شمېر اوسیدونکي ښځې وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنګړیوالي نه ورځي او دغه دود مخ په ورک کېدو ده. نور حال په دې راپور کې:
بنګړیوالي بنګړي والی چې یو وخت به یې په غزنی کې په ښځو بنګړي خرڅول خوشحالولې به یې او تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل، خو اوس دغه بنګړي والی نه په ښځو بنګړي خرڅوي نه یې خوشحالوي او نه یې پالنه ګوري. دلته یو شمېر ښځې وایي اوس دغه بنګړي والی د دوی کورنو ته نه راځي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه یې ګڼي. مریم د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي بنګړیوالو ته به د کلي ډېری مېرمنې راټولېدې او دوی به بنګړي ور په لاسول.
مخکې بنګړیوالې په غزنی کې ډېرې زیاتې وې او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپله هم شاید وو کورو ته به راتلې او بنګړي به یې راوړل، او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنګړیوالو له شاوخوا څخه او بنګړي به یې اچول. اوس دا څه ډېر کم شوي دي او حتی موږ ویلی شو چې بیخي نسته.
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي. خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
بس په غزنی کې د جنګو له امله ښځې نه راځي کورو ته. پخوا سي به راتلې، د کلي ښځې به ورته راتلې ټولو به بنګړې چولو، خو اوس د جنګو له امله به غزنی ته نه راځي.
مریم وایي بنګړیوالې به ډېری خوش اخلاقه وې، ټوکې به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا موږ خپله دې شاهدان وو چې کله به بنګړیوالې راتلې دوی به یوازې بنګړي نه اچول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال موچ ورته فالبیني ورته وایي دا به یې هم کتل، چې دې مقابل کې به بیا پیسې اخیستې او یا هم خوراکي توکي به یې اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنګړیوالو به ډېری وخت د بنګړو د پلور تر څنګ ښځو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
په غزنی کې د بنګړیوالو په اړه راپور مو له ازادي راډیو واورېد. د ازادي راډیو د دې خبرونې په دوهمه نیمای کې یو اونیس پروګرام لرو مخکشي شزي. د ننګرهار د خښتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په سختو او درنو کارونو بوخت دي چې د زده کړو په ګډون له خپلو نورو حقونو بې برخې شوي دي. د دغو ماشومانو کورنۍ وایي له بټیو قرضدار شوي او که اولادونه یې ورسره کار ونه کړي نو په یوازې ځان نشي کولی چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. نور حال په دې راپور کې.
لسکلن علی خان له خپل پلار سره د سرورو دولسوالۍ د خښتو په بټیو کې کار کوي. د وای شپږ میاشتې وړاندې په دریم ټولګي کې خپل زده کړې ځکه پریښودې چې پلار یې نشو کولی د کورنۍ مالي اړتیاوې پوره کړي. د غواړي چې د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې عادي ژوند ولري او ښوونځي ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو بارې پر تنکۍ وګو راغلی دی.
مکتب مې ویلې خو ځان وانه پلار مې یوازې لګې نشکه منګ مرسر لګې مجبوري ده. دسې زر یو نیم زر وباسو ډیره سخته.
نه کلن ضیاالحق یو بل ماشوم هم په دې بټۍ کې کار کوي. دی د خپلو ستړیاو او سختیو کیسه کوي، خو غواړي چې که لاسنیوی وشي او د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل شي نو وبه کولی شي چې زده کړې وکړي څو په راتلونکي کې له دې برخلیکه وژغورل شي.
د سیا د کور سامان وړ یو دغه قرضدار دلته جوړه متر دغه کیږي چې کاشکې زما وخت په تنظیم تلم وته.
دا یوازې علی خان او ضیاالحق نه دي چې په کوچني ځان او کم عمر کې کار کولو ته اړ شوي، بلکې د دوی په شان زرګونه ماشومان شته چې کار کولو ته اړ او له خپلو حقونو ناخبره دي. د علی خان او ضیاالحق پلار محمد غوث وایي کورنۍ شاوخوا دولس غړي لري، نو که ماشومان ورسره په کار کولو لاس یو نه کړي نشي کولی چې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي.
داسې مشکلاتو سره مخامخ شو چې بس دغلته مکتب دی دغه ځای کې، او د دغه مکتب ته لکه د تلو شان د دوی نشته، ځکه نشته. زما شکر لس کسه دولس کسه کور دی او مقصد زه نشم کولی ځان ته. نو دی بچی ته چې بچیا د مکتب نه ماته بس تاسو دغه واړه برونه سوال تکینی نی دا ضرور دی.
د ننګرهار د خوختو د بټیو مالکان وایي له دوی سره شاوخوا 10,000 کورنۍ کار کوي چې په هر کور کې له 4 تر 10 ماشومان په کار بوخت دي. د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ د خښتو د بټیو د ټولنې مرستیال زرنبی وایي دغه کورنۍ د دوی د کورنیو د غړو په څیر دي او وخت په وخت یې په مسؤلینو د دوی د ژوند اسانتیاو په اړه غږ کړی، خو تر اوسه ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.